چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کور سول، بې دندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، له خپلوانو سره د تګ راتګ سیالۍ مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ته راننوځي هلته عامر بل څوک چې په عامه خبره د دې میړه وي، د خلکو مخکې خبرې کوي، دا توهینوي تحقیري، په دې عقل تاسو څه وایې؟
عادت نیولی دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دي چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم. هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه، همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي دستوني، اما څه ویلی نه شي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اته ځان وجدان دپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې عق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی او عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري، دا به څه کېږي هغه به څه کېږي، په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونه ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي، ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوانې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکاره بیکاري، نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دي، د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټی کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته، نور کسان ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کېږي. ډېر کم تعداد به وي چې په دې پوهېږي، اما هغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکوو. یعنی حتی دوی دونه عقده من کېږي چې ما به یو څوک درلوده چې دته ځواب ورکو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وي. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باندې تاسو مشوره څه وي چې حق نه حق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینی تحقیری، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بله، زما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي د دې استعداد هر څوک لري که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیون کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دوی ښه برخورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د مېرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي. دا به ښه وي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهینېږي، له رواني پلوه هم ډېر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه وو له خوا د ښځو تعقیرول څو بېلابېل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې سپکوي. کله کله د توکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپل هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاد شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالت، کورنۍ اوضاع خرابېږي.
دا خو طبیعي ده، او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی مجبورېږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبرې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلرونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وحی و رتیو او بله دا چه ماشومانو بانده مور خوصن پو وڑو ماشومانو بانده مور دیر اکرانه وی چه کچه آتفی رابطه یو سره دیر نکدیوی نو کچه ری پلا مور خپاوی نیخ پلا مور پا دوسی حالت کیوی نیچه جوری گی یا جاڑی یا سپکشوی دا نو دا دی پروهی بانده دیر با دا سر کهی او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره ځکه چې همغه احساس همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لاغونه کړي خو زړه چې ورنه له کرکې کینې او انتقامه ډک وي نو بیا څنګه کیږي بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي یعنی هماغسې چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هم هماغسې حیثیت لري ورته نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي قانون ماتونې ته قانون ماتوي هر ځای کې دوی په لوی لس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي عامه نظم ګډوډوي او دا ټول په حقیقت کې له پلاره
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه هغو نارینهو ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیري، یو مشوره یې تاسو غواړو دا رقم نارینهو ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړې د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي او که چیرې څوک غواړي چې دی ته خلک په ښه سترګه وګوري دی هم باید د نورو احترام وکړي که هغه که هر څوک یې که مېرمن وي که یې اولاد وي که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجه یا پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند د دې سبب کیږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 44 41 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه ملما هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلي ځلی کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سیشیدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د شوان له لوړو ژورو ډکه کیسه د ده له خولې اورو.
اماسې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وکړ، له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی هم هلته سو. وروسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته یې هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسېده. له هغه نه وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مو راشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه دی چې افغانستان کې حکومت رامنځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه دی ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو هم شروع کړې وې، ادبي هڅې وې. له هغه ځایه د یوې مجلې چاپول وو او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې. او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنیو ته راغلو. له رسنیو مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاوه او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پوهنځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته. له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده. او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلورمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته او ګردی ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګردی ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ولد لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعا نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر طبعا همغه داسې مې تاثیري.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه. د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره همغه ادبي کارونو کې بوخت و. کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره به له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و، ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرځنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع سوې. هماغه په ګرځنګل کې مو هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله. له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا 130 ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول، غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2003 اومو نمو کلونو کې، نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیزې رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه وه مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا داغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، اتنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپل زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بده ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو، او بیا چې اواز پورته شو د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه طبعا یو لوری و، نو که له لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و، خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې
فشار یا شک به و. لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کوو، دا خو هغه اوله مرحله وه او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره ځکه لطس لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولی شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه او نور خو هغه دی موږ له اړخونو سره خبرې کولې د حکومت له اړخونو سره وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای او دا پښتنه نه ده جواب سي هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول یې باید جواب را کړی وای کاشکې جواب را کړی وای نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای له بعده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه ټول اړخونه سره کښېنه نستله سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي بله ستونزه ایجاد نه شي په آینده کې ایجاد نه شي ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه طالبان عادی له منځه لاړه خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول بندیان یې کړل څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه تقریبا نه ده او 50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشي کېدلو داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي که هر لوري کړي خو چاودنه و خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي ځکه دا وخت یوازې افغانان مري ا مخکې کله یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی نور خو یو مخ افغانان مړه کېدل نورې دنیا یوازې سیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه ټول صحیح دي خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي نور افغاني هواره سي خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و ادرس نه و معلوم او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات ول پراخ ول هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو همدلته یو لای هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سه وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساله خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل چې را به له موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنې په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و، دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پله پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نه شي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په زلونو زلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته په مت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې راځرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکیه جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسی ګام او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و هغه افغاني ډول و د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو له بده مرغه هغه ونه سو کاشکې هغه سوی وای کاشکې نورو خپل افغانان ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه یعنی نه خرابېدله باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای ټول بنسټونه به وایي هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وایي بیرغ به پر ځای وایي پوځ به پر ځای وایي او هغه سیمیز هویت و ملي هویت و منطقوي هویت به پر ځای وایي هر څه به له صفره نه شروع کېدلی هغه کار ونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي اما په محلي کچه په سیمه ییزه کچه ډیر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو چې دا بی پایدې هم نه دی او آینده کې به دا لار روانه پاتې د مبارزې لار به روانه پاتې د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي
آیا دا حرکت اوس هم شته او کنه سره وپاشل سو د طالبانو له وخت رسېدو وروسته
ښه سره پاشل سوی خو نه دی خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته ده د خلکو ذهنونه هم سره وپاشل سوله خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي او جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لر او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپی کېدله نو نپی به روانه یي موږ به ماده یي یو په خپل وطن کې خو به یو خپلو خلکو سره به یو فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی موږ د 40 کلنه تجربه لرو ځینې په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی ښه خبره دا ده چې یو ملي لی حکومت را منځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وسی شجنه او ته احترام وسی نارینه او ته احترام وسی مکاتب او پونتونو ته احترام وسی ارزښتونو ته احترام وسی نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ تونځ بنی
فکر کوي دا تغیرات لایسي آی په دوی کې داسې اراده تاسوینه
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه خپل خبرو ډیر ټینګ ولاړ دی ځینې دا خبرې دي چې دوی خپلم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپلم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدې حالت تتللي دي او عقدې حالت له مخې دی منع کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2003 کې طالبان او 2006 او 2020 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته سوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي د دلته نور ډیر افغانان ست ملي خلک ست په دې وطن د زړه لتل زړه درد کې هغه دی دعوت کې هغوی سره د کښینې د هغوی خبرې دی واوري زباور لرم چې دا وطن به شل لوري تتللای شي کنه خدای مکه چې اساسیتونه زیات نشي بیا یو بل څوک مداخله ونه کی بیا له موږ اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نشو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي اما توجه دی وکي ملي خلکو ته دی رجوع کی ملي جرګې ته دی رجوع کی نوی جرګې ته دی رجوع کی ټول نوري د دعوت کی ډېرې برخې دی د دوی په لاس کې دی اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کی ځکه
مننه کور احمد سلامات دی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري صفه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
مانا خوشحال خان واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی ٹوکی وی ٹکالی وی خبر
آزادی ریڈیو چلی روش ساتھا لتا سو سردا